په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې ویل چې د غزنی، اورزګان او د کندی ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه، وایي چې په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب دی. په پایل کې له اجمل ان خبرونه اورئ.
په کابل کې نن یوې ځان وژونکي چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. ارګوایي هغه راټولو شوو معترضینو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، د ولسمشر د پیغام تر اورېدو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي دي. او فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لسې ته نږدې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. د ملي امنیت یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي یو ځان وژونکي بریدګر نن ماسپښین هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتل دغلته نږدې راټولو شویو اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. دې سرچینې ویلي سیمه کې د ملي امنیت یوې پوستې د بریدګر مخه نیوله چې په نتیجه کې همدې پوستې ته نږدې چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوي دي او همدارنګه شل تنه نور ټپیان دي چې پکې ولسی خلک او همدارنګه سرتیري شامل دي.
ارقاب تلفات آنچه که تا اکنون به شما است، شش شهید است به شمول یک نظامی و سه خانم، 20 مجروح به شمول سه خانم و سه نظامی و متبقی افراد میگی.
تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پیښې سیمې ته نږدې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو. د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت د پراخو عملیاتو غوښتنه کوله. بلخو ارګوایي په کابل کې د راټولو شوو معترضینو چې د جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر ښاغلي غني له لاریون کوونکو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د مالستان او جاغوري ولسوالۍ او نورو ولایتونو د امنیت د تامین په اړه له دوی سره د حکومت د اقداماتو جزئیات شریک کړل. د ارګ د خبر پاڼې په وینا ولسمشر اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولسوالیو امنیت به تامین او زیات ځواکونه به ور واستول شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې معترضینو د ښاغلي غني له پیغام او د اقداماتو د جزئیاتو له اورېدو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته ورسوه. دا تېرې شپې د لسو بجو راهیسې سلګونه معترضین ارګ ته نږدې په پختونستان واټ کې راټول شوي وو. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د غزني په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ هوایي عملیات وکړي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې هزاره میشتې ولسوالۍ دي ناڅاپي بریدونه پیل کړل او د معترضینو په وینا دغلته یې ولسي خلک وژلي. معترضین همدارنګه ادعا کوي چې مالستان ولسوالۍ طالبانو نیولې، دوی پر حکومت تور لګوي چې د وسلوالو د بریدونو د شاتمبولو په برخه کې بې پروايي کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غني ویان شاه حسین مرتضوي پر خپل فیسبوک پاڼه د مالستان ولسوالۍ د سقوط خبرونه درواغ بللي او ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل وختي. ښاغلي مرتضوي همدارنګ ویلي چې جاغوري ولسوالۍ ته هم د هیلیکوپټرو په ملتیا مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړئ. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د افغان حکومت افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی سلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي. که څام دوی په څرګند نوم نه دی اخیستی، خو د افغان چارواکو اشاره ډیر کله له داسې هیوادونو څخه پاکستان ته وي. اجرایی ریاست دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې ښاغلی خلیلزاد وار بیا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې سیمې ته رسېدلی. نوموړي پرون په کابل کې ولسمشر او همدارنګه یو شمېر نورو افغان چارواکو سره وکتل. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم لاړ شي. د زلمی خلیلزاد مسکو ته د سفر خبر په داسې حال کې خپرېږي چې مسکو تازه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په یو شریک بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکراین مزکنې بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکراین حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي چې دا انتخابات به د اوکراین د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه وایي د اوکراین د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دغو سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د منسک د اوربن له موافقې څخه سرغړونه نه ده. په غزي ترنګه کې په وروستیو تاوتریخوالو کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزي په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې یو قمندان په ګډون و فلسطینیان هم وژل شوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې حماس او اسرائیل د یو غیر رسمي اوربند په اړه خبرو کې پرمختګ کړی دی. او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي څو معلومه کړي چې روسیې خو به په وروستیو کې د ناټو د پوځي تمریناتو پر مهال د فنلند په شمالي سیمه لاپلند کې د مځکې پر نقشه د موقعیت ښودلو سیستم یا جی پی پی اس کې مداخلې سره د ملکي هوایي الوتنې له خطر سره نه وي مخ کړي. صدر اعظم یوها سیپیلا دا اعلان پرون څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې د فنلند هوایي لارموندنې ادارې هوایي الوتنو ته په دې برخه کې خبرداری ورکړ.
د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه. اجرائیه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مختلف افغانستان داره و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های سوری.
له عبدالحکیم مجاهد سره مخبری کړی چې له ولسمشر سره د خلیلزاد په تازه کتنه کې حاضر و.
خلیلزاد دغه حتی هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده.
په ننګرهار کې د برېښنا د مزیو پرې کېدو ګڼ صنعتکاران زیانمن کړي.
زما تر اوسه پورې دغه 250-260 فابریکادار زما تقریبا د 15-10 میلیون ډالر نه ډېر تاوان وکړ.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت له کبله په کابل کې مظاهره وکړه. له مظاهره د شپې پر 10 بجو د ارګ مخې ته په پښتونستان وارد کې پیل سوه. مظاهره چنو غوښتنه کوله چې حکومت باید د دغو سیمو امنیتي وضعیت ته پام وکړي. بل خو دفاع وزارت وایي چې دغو سیمو ته یې تازه دمه ځواکونه استولي. رحمت الله افغان د مظاهرې ځای ته ورغلی و.
دا د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو غږونه دي چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت غږ پورته کوي. دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې د اورزګان په خاص اورزګان او د غزنی په مالستان او جاغورۍ ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. مظاهره چانو چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسید، بېګا شپه 10 بجې د ارګ مخې ته په پښتونستان واټ کې سره راټول شوي وو او له حکومت یې په خپلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ځانګړې غوښتنې درلودې. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي علي رضا د دوی غوښتنې داسې بیان کړې. هغه وایي د جګړې له امله بې ځایه شوي او ټپیانو ته رسیدنه، د چټکو عملیاتو پیل او د خاص اورزګان، مالستان او جاغورۍ ولسوالیو د محاصرې ماتول، په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو د کنډکونو ځای پر ځای کول او د خاص اورزګان، مالستان او جاغورۍ ولسوالیو مواصلاتي لارو د امنیت تامینول. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې خاص اورزګان، مالستان او جاغورۍ ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې په جاغورۍ ولسوالیو کې لس تنه افغان خان کمانډو ځواکونه هم وژل سوي دي. تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د غزنی له استادو سره په کتنه کې ویلي دي چې د غزنی ولایت د وروستیو نامنیو لپاره تدابیر نیول سوي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. د مظاهرې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو چې کابل ښاریان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي او حتی د مظاهرې سیمې ته د نږدې ټولو دولتي ادارو مامورین رخصتول. موتریزونو سره د ولسمشر ټلیفوني خبرو وروسته د کابل مظاهره پای ته ورسیده. د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې د عمومي غونډې په آزاد بحث کې هم د غزنی او رزګان د یو شمېر ولسوالیو په امنیتي وضعیت زیات بحثونه وسول. له بحثونو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي پریکړه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به په دې اړه ځانګړې غونډه رابولي. هغه وای د چهارشنبه په ورځ به د خاص روزګان، مالستان او جغوري ولسوالیو او کندوز ولایت د امنیت په اړه غونډه ونیسي. امنیتي چارواکي به ورته راوبولو. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستی شریف یفتلی په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې جغوري او مالستان ولسوالۍ ته د دښمن د ماتولو لپاره تازه دمي کمانډو او نور سرتیري استول سوي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د دویم مرستیاله دفتر په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د پلان شوی تدابیرو لمخې به په راتلونکو څلور ساعتونو کې په مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې راسي.
موردل چې په کابل کې د څو ولایتونو اوسیدونکو مظاهره کړې او شکایت کړې چې په سیمه کې نامنی زیاته سوې ده. بلخوا په پکتیا کې ځینو کسانو لاریون کړې او وایي چې ولایتي اداره دې ثابته کړې چې د تېرې شنبه په حمله کې واقعا تروریستان وژل سوي. اصیل ززای راپور لري.
ګڼ شمېر لاروونکونکو د دوشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې هوایي برید چې د دوی په خبره د بي پیلوټ الوتکې څخه د ملکي وګړو سره چټ ډول موټر په نښه شوی و او د دریو ښځو او یو ماشوم په ګډون د سیمې اتو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه وغندله. لاروونکونکو د پیښې له ځایه د ځاځیاریوب ولسوالۍ د ولسوال تر دفتره کابل لس کیلومتره پلی تګ وکړ.
د زونه ماشوم ماشومان کنتاري شران وړه چې نو واخله هوا سره وا نو کر رپورټ ول دوی د هوا نه بمبار شول او نه تر ځای رسو کته د څوک مخالفت نه غوڼه نشي یا چې هر په حقیقي دې د غونډې د نه جواب صورت کې چې مو د څوک جواب را نه کی هر منفي هغه د څه پیدا کیږي دې مسول باندې حکومت وی.
لورن کون کو د دوا مادې ز پریکړه لیک په ترڅ کې ولایتي چارواکو ته 15 ورځې وخت ورکړ څو دوی ته د ثابت کړی چې د تیر شنبه ورځې په هوایي کې د سیمې ملکی وګړینه بلکې تروریستاني پنهخه کړي او کسبته نه کړه د زازه یو قوم به د دولت او د هغوی د پلویانو په حق لغ خپل دری څرګند کړي. لورن کون کو دغه پیښه د عاملینو ترڅنګ د افغانستان د ملي ټلویزیون د هغو مسولینو چې د دوی په خبره د یاد پیښه شهیدانو ته د تروریستانو خطاب کړی دی د محاکمه کولو وخت نه وکړه. قومي مشر خغلی مدیر اکبر د لورن کون کو لخوا صدر شوی پریکړه لیک ولوس چې په یو برخه کې راغلی.
زمونږ د ولایت غوښتنه داره چې په یاد رسنی خونړۍ پېښې کې چې زمونږ عام بې ګناه مظلوم ولس په شهادت رسېدلی که چېرته دا شهیدان د کومې تروریستي ډلې پورې تړاو ولري او مستند سند یې د ولس په وړاندې ثابت کړي.
د ځاځیاریوب ولسوال ښاغلي کفتان اخلاص لاریون کوونکو ته ډاډ ورکړ. به یې ویل د دوی غوښتنې به له ولایتي ادارې سره شریکې کړي.
دغه درد او دا مشکل د ټولو ګډ ده او په ګډه به یې د حل لپاره هڅه کوو. موږ به ټول هغه څه چې تاسو په خپل پریکړه کې ځای کړی هغه به انشاءالله په تمام امانتداری سره د ولایت د مقام سره او بالاخره د دولتي چارواکو سره شریک.
په داسې حال کې چې ولایتي شورا او د سیمې اوسیدونکو یاده پیښه د هوایي برید له امله بللې خو ولایتي چارواکو د پیښې د تایید ترڅنګ رسنیو ته ویلي و چې معلومه نه ده یا د مرګ ژوبله د هوایي برید او که د سړک غاړې مین په چاودنه کې رامنځته شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د فرا ولایت په بلابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې د نا امنیو په تازه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له سیمې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت را سره په مستقیم تماس کې دی. فطرت صاحب، نور جزئیات څه دي؟
سلامونه سره سپتا سره دین کته څه شی به مخ کې ما د خاکسفید ولسوالۍ د امنیت قمندان عبدالجبار چې د هم تیر شو په دغه جګړې کې خبرې وکړې او تلې نه خو د دې خبره چې تیر شو په جګړې کې تر ودی شو محلی پولیس او د سیمې کسان وژل شوي دي. د خاکسفی ولسوالۍ د خوست په کلي کې اوس هم هلته د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دوی د حکومت د مرستې غوښتنه کوي. په دغه کې وژل شوو کسانو کې د امنیت خوندان خبره نه ویشتي، سیمه ییز یا محلي پولیس او پاتې نورې ملکی کسان دي چې څلور تنه سپینږیرې او یوه میرمن هم پکې شامله ده. همداشان د بلبلوک ولسوالۍ په توت سیمه کې هم سخته جګړه شوې وه چې امنیتي پوستې وړې او څو شېبې مخکې چې موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې، د هرات کندهار لویه لاره چې دغه هم د څو شېبو لپاره بنده شوې وه او د فراروز په سیمه کې ولکېرې وسلوالو طالبانو یو چیک پوینټ هم جوړ کړی او هلته موټرونه تلاشي کوي او لار دیپ کنټرول کې ده.
ومردل چې د فراه ولایت په دوو ولسوالیو کې خاکه سفید او بلبلوکي جګړه پیل شوې ده چې په ځینو ساحو کې اوس هم دغه جګړه روانه ده. بلخوا په کابل کې نن په یو چاودنې کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او وروستي معلومات به ورڅخه واورو.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه وړاندې چې په خبرونو کې مو ویل شول، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل استقلال لیسې ته څیرمه په نننۍ انتحاري حمله کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته څو شېبې وړاندې وویل چې په دغه پیښه کې د دریو میرمنو او یوه پوځي په ګډون شپږ تنه وژل شوي او د دریو میرمنو او دریو نظامي کسانو په ګډون ټول شل تنه ټپیان دي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له دې نه وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په پیخه کې دوه ویشت تنه ټپیان شوي دي او شپږ تنه وژل شوي دي. دا پیخه د استقلال لیسې ته څیرمه په داسې حال کې رامنځته شوه چې همدې سره جوخت د ارګ په شاوخوا کې د غزنی د جاغوري او د مالستان ولسوالیو یو شمېر اعتراض کوونکو یو شمېر اوسیدونکو لوی اعتراض کړی. دوی په دغه خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کوونکي غوښتل چې ځان ورسي مظاهره کوونکو ته، خو له وړاندې پیژندل شوی دی او دا له منځه وړل شوی دی. د کابل امنیت قوماندانۍ سرچینو هم ویلي دي چې په پیښه کې به یو شمېر پولیس سرتیرو ته مرشوب لوختي وي، خو دقیق شمېر یې لا نه دی پټه شوی.
ډیره مننه. ومردل چې په کابل کې نن په یو چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اجرائیه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد باید پر هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. شغلی خلیزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال افغان چارواکو سره د سولې پر موضوع هم خبرې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکاري ته راوبولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي.
د وای
زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو یې لري او په هغه هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسام د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوري شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله خودل چې افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تیر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلي او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان ښاغلي خلیلزاد تیر ورځ له یو شمېر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، خو تر ډېره یې جزئیات له رسنیو سره شریک نه شول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو ښه او با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډېر قوي او ډېر قوي مدیر ده او ښه کافي تجربه لري. د افغانستان په اړه باندې د امریکې نه غوښتنه دا ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کړي او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم ته ورکړل شي، او د دې په څنګ هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماتیک له لارې نه هغوی باندې فشارونه زیات کړي.
ښاغلی صدیقي دغه شان له زلمی خلیلزاد وغوښتل چې په قطر دفتر کې د طالب استازو سره په لیدنه کې دغه ډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمه شپه په ارک کې له ولسمشر غني سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته ځي چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو په ګډون یوه غونډه وشوه. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد احمد تکل ته په مرکه کې وویل:
زما په اصله باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده، بلکې له دې سره مکمل یو ټیم موجود لري چې د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دي. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په اخره باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک له دې نه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو د شنبه ورځې په ماښام په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل، د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د ده راتلونکی اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع ویلې. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخبولان باندې ګوزو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ وړاندې لاړ شي چې مالکۍ کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې پیسلې خپلې باندې وکوي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره لاندې.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو له مخکې نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په مسکو کې په یوه غونډه کې حاضر شول، او علاقمندي ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې ما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغو دوه پړاو لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قواو موجودیت ده، دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کوي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدولي زماني باندې یا بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوم مرحله هغوی خپله باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو، تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري. ورسره ورسره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حل، هر فیصله چې د افغانستان د بحران په ارتباط باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي او د یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په اصله باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې
دوم مرحله کې ډیر واضح دی چې هغه دی افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یو لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیا او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی. په دغسې یو پیچلي حالت کې د سولې د خبرو راتلونکي ته تاسو څومره امیدواره یاست؟
زما په عقیده باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، دریم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د همغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده، او د افغانستان په سولې کې مرسته کولای شي. نه باید د روسیې حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل ډګر ته لاړ شي. د دې دواړو ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت، نه د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده.
د سولې علي شورا د اجرایه هیئت غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد ول ازادي راډیو سره په خبرو کې. چک جمهوریت غواړي د دې هیواد نامتو لیکوال میلان کندیرا ته چې د پخواني چک سلواکیا کمونیستي رژیم یې تابعیت سلب کړی وو بیرته د دې هیواد تابعیت ورکړي. نور د احمد تکل په راپور کې.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش اعلان کړی دی چې نامتو لیکوال میلان کندیرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخواني چک سلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کندیرا څخه د دې هیواد تابعیت سلب کړی و. بابیش د شنبې په ورځ په پاریس کې د چک له خبري اژانس سی ټی کی سره په مرکه کې وویل کندیرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی وو. نه هتیا کلن کندرا په 1950 کال کې له خپلې مېرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو، او په 1990 کال کې چې له هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن و، د او مېرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغه ملکیدونکي سپکوالي او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه مهال لیکلي وو چې چک او سلوواک نه سره جلا شوي. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1980 کال کې د ژوند د نزغه ملکیدونکي سپکوالي د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولی وو. کندرا د چکسلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې وو، او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی وو. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ، او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره له دې چې په 1990 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځلې خپل هیواد ته ستون شو، مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله. ستاسو له پیغامونو
سلام وکړه. سلام د صادق راځي ټول کار کوم کار دې سلام خدای دې جوړ ورځ زرا محمد احمدی د کندهار د ولایت جلید منصالی د احسان الغام تلیفون پر کښه باندې یم او زرا موږ باندې وچیږي او موږ دغه وطن کې د دار پدار دی چیر ګران کی 70 روپیه یو لکه دی دا قران دې موږ حکومت نو خو موږ ناراضه حکومت نه او دا ڈاکٹر
ورکاو نه تاسو څنګه راوړئ تاسو د کوم ځای تاسو وڅرا
سلامونه ده ما نوم رحمان افضلی ده ایران ده اصفهان څخه خبرې کوم. خپل سلامونه د خدای رادیو ټولو کارکون کوته او ریدون کوته وړاندې کوم. زما دغه د افغانستان د دولت نه او د وزیر صاحب د ګمرکاتو نه دغه غوښتنه ده چې په ایران کې باندې یوه باربري ده. دغه باربري د افغانانو ته ډېر بد سلوک او کیلو بار په 60,000 تومنه باندې وړي او د افغانانو ته ډېر بد سلوک کوه. د ما دغه غوښتنه ده د دولت افغانستان او دولتي چارواکو نه چې دغه باربري بالکل کلکه باندې وتړل شي او په دغو باربرۍ کې غیر مجاز شیان ما ولیدل چې افغانستان ته انتقالېږي او په سرحداتو او په ګمرکاتو کې اصلا نه تلاشي کېږي. دا تاسو تلاشي کړئ چې دا باربرۍ څه شیان افغانستان ته انتقالېږي. داسې یوه ګزاره وکړه چې هم د دې په کېږه کوي هم د افغانانو او د مهاجرینو په کېږه کوي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو نه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل آن ناوري.
افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لیسې ته نږدې نن یوې چاودنې چې انتحاري بریدګر وکړله لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. د ملي امنیتي وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي یو ځان وژونکي بریدګر نن هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتلې دغلته نږدې راټولو شوو اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. د سرچینې په وینا د ملي امنیتي وی پوستې د بریدګر مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په پیښه کې د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوي او شل تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې هم ډېر ملکیان شامل دي. ارګ وایي په کابل کې هغه راټولو شوو معترضانو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته رسولی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې له همد ترهګرو ملاتړ کوي. بلخوا په مسکو کې د روسیې یو چارواکي سمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم سفر وکړي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې په پرون و فلسطینیان وژل شوي او یو اسرائیلي سرتیری هم وژل شوي او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي چې معلومه کړي چې آیا روسیه خو به د جی پی ایس په هغه سیګنالونو کې لاسوهنه نه وي کړې چې د دې هیواد په شمال کې د ملکي هوایي الوتنو خط سیر ګډوډ کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له واصل ویسال څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالیو ته د چمتووالي لپاره په ترکیه کې تمرینات پیل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه تمریني کمپ کې درویش لوبغاړي شامل دي چې د یوې اونۍ لپاره به په ترکیه کې تمرینات وکړي. ټاکل شوې ده دغه تمریناتي کمپ پر مهال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ترکیې له یو شمېر ځایي لوبډلو سره تمریني سیالۍ هم وکړي. افغانستان به د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالۍ وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ دوستانه لوبه چې ټاکل شوې وه د نومبر په 19 نیټه ترسره شي د تاجکستان د فوټبال فدراسیون په غوښتنه د راتلونکي کال مارچ میاشتې ته وځندول شوه. د آسیایي سیالیو اتل سالم محمد محمدي د کابل ولایت د سونوکر ټکنیزو سیالیو اتل ولي خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت د بیلابیلو کلبونو نه 13 لوبغاړو ګډون کړی و. د کابل ولایت د سونوکر په ټکنیزو سیالیو کې سلیم محمد محمدی لومړی، رئیس خان سنیزی دوهم، نادر خان سلطانی دریم او صدیقی څلورم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ اته ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې چې هدف یې د کابل ولایت لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکل وو. او د خزینه او شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې هندوستان پاکستان ته او آسټرالیا آیرلند ته ماتې ورکړه. لومړۍ لوبه د آسټرالیا او آیرلند ترمنځ وشوه چې آیرلندۍ لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره آسټرالیاوي خزینه لوبډلې تا د سلور نوې منډو هدف ټاکه چې په جواب کې آسترلوی لوبډلې ورکو شوه هدف دیوی وکټې په ځان سره د لوبې په لسمه ورکه پوره او لوبې په 9 وکټو وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا پاکستاني خزینه لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د وو وکټو په ځان سره هندۍ خزینه کرکټ لوبډلې ته د یو سلو سلور د شومنډو هدف ټاکه چې په جواب کې هندۍ لوبډلې ورکو شوه هدف په 9 ورکه پوره او لوبې په وو وکټو وګټله. ټاکل شوی د خزینه شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو د سبا ورځې په دوو لوبو کې بنگلادیش د انګلستان په وړاندې او سویلي افریقا د سریلانکا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړشي.
د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې زیاتې سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو دغه عملیات نن سهار وختي د ترینکوټ ښار په شمال ختیځ برخه کې د خانکی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي. چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې او پاکې کړي. دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د جګړې پر لومړی کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې.
عملیات مشترک امروز شروع شده در منطقه.
نن ورځ چې موږ عملیات پیل کړي ډیر بریالي روان دي او یو شمیر سیمې مهم له وسلوالو طالبانو پاکی کړي او زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې. خو الحمدلله موږ ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات اوس هم روان دي. په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا کمانډان ډګروال عبدالولي د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل.
کوشش کوو چې ورو ورو قدمه ورک داسې کوم ځای ته زموږ مطلب دی هغې ته موږ ځان ورسوو او بعضې نقاطو کې نوي پوسې واچوو او بعضې نقاط د مخالفینو له شتون څخه پاکې کړو.
بلخوا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې تېره ورځ او تېره شپه یې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. په سویل کې د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تېرو څلورو ساعتونو کې د افغان پولې او هوایي ځواکونو له لورې ترسره شوي چې پر مهال یې د سرخوم او سپین مسجد په سیمه کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا ازادي راډیو ته په یوستولې برېښنالي کې ویلي چې د ارزګان مرکز ترینکوټ اړوند خانکی او پاینوي سیمو کې د افغان ځواکونو 15 مرکزونه نیول او 15 تلوش افغان سرتیري وژلي. امنیتي مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خانکه سیمه د مرکز ترینکوټ ښار څخه په 4 کیلومتري کې پرته سیمه ده چې له تیرې شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په باډیل دره کې د داعش ډلې د جلب او جذب مخه نیولې ده. دوی وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات شوي چې پرمختګونه هم لري. د روح الله انوري راپور به په ګډه واورو.
په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی په باډیل دره کې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد درې ته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې بهرني غړي سره د کورنۍ راغلي او غواړي دلته خپل فعالیتونه پیل کړي.
جلب و جذب کوي او په دې نږدې ورځو کې د خلکو آرام ژوند نارامه کي هماغه و چې موږ باډیل په دره کې په اشتراک د پولیسي ملي امنیتي ملي اردو ملي عملیات هم پلان کړ.
هغه وایي په عملیاتو کې ډیر پرمختګ کړی او نورې سیمې به هم د یادې ډلې له شتون پاکې کړي.
دوی شپږ کلو پاک کړي دي او پاس نور سړک باندې لار هم نشته ده. نو موږ کوو کوشش کوو هغه کوم نقاط مهم چې هغه ونیسو او نور منطقې هم پاکې کړو.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د نوم ښودلو ډډه کوي په باډیل دره کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه وویل
ډېر صحیح امنیت و څه مشکل نه و. اوس خارجي یو نفر راغلی دی په سترګه باندې هم شیړه دی او یوه ورسره ښځه ده چې څوک وایي ژورنالیست ده څوک وایي چې خارجۍ ده. خو هم هغې سره سلا ده هم یې د سړي او د ښځې دواړو سره دي. بیا هم راووتل په دې کلینیک ته دغه یو کس و یو دوه کسان به سره نور د دغه ځای نه راغلي و. خو همدغه یو کس همدغه خارجي چې و راغلی و او دلته یې واکسین بند کړه او وویلې چې واکسین پوست باید آینده کې دلته ونه شي.
په عملیاتو بوخت سرتیری وایي چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو آرام ژوند نارامه کړي.
بریدمل ذاکر الله ما زمونږ دلته دغه د وظیفه ده چې راغلي داعش او طالب پیدا شوي دي او دا شخصي خلک د ډېر پازاب دي. موږ اردوی ملي پولیس ملي امنیتي ملي او پولیسي مالی هون په مشترکه سره دلته راغلي چې طالب او داعش د مابین وي.
امنیتی مسولین وای تر دې دمه کوم مقاومت سره نه دی مخامخ شوی خو په یو شمیر سیمو کې هوایی ځواکونو بمباری کړي. تر دې دمه یې د تلفاتو په اړه دوی سره کره معلومات نشته. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د یادو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ننګرهار د صنعتکارو او اصنافو اتحادیې استازی وایي چې په جلال آباد کې په سلګونو لوی او وړې کارخانې د برېښنا د نشتوالي له کبله بندې پاتې دي چې په زرګونو خلک ورسره بېکاره سوي دي. نور د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې
کابو یو نیمه میاشت وړاندې ننګرهار ته له نغلونه د راغځېدلې برېښنا لینونه د لغمان په بادپخ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پرې کړي چې له امله یې د نورو تر څنګ صنعتکارو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د صنعت او معدن خونې مشر اجیت اورملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله صنعتکارو ته تر 30 میلیونو ډالرو پورې خساره اوښتې ده.
کله چې په ننګرهار باندې برق دکېږي دی بل سویچ لري برق کابل ته ورکړ شوی دی، یعنی دولت پکې هیڅ نه و تاوان نشي. تاوان د صنعتکار دی. زما تر اوسه پورې دغه 250 فابریکادار زما تقریبا د 15 میلیون ډالر نه ډېر تاوان وکړ. پانګوال چې ضربه عمومي هیڅ وخت بدل نور خنه کې چې پرنګرار کې بسر میګذاري.
ته جلال آباد ښار د اصنافو اتحادیې مشر عزیز رحمان عرب وایي چې د برېښنا د نشوالي له امله تر 100,000 پورې کسبګر بیروزګار شوي دي.
کوچنۍ 375 فابریکې چې هغه مونږ د شیرنی سازانو کلچپازانو مختلف کوچنی فابریکې لرو دا په ټپه ولاړ دی. تقریبا 10,000 خلک بیروزګار شوي دي. د برق ستونزه د ننګرهار ټول خلکو ته زیات زیان رسېدلی، خو اصنافو کسبګرو ته ډېر زیات زیان رسېدلی.
د صنعتکارو او اصنافو اتحادی د استازو دا ستونزې مو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼي سره شریکې کړي. هغه وایي چې د برېښنا د لنډمهالي حل چارې نهایي شوي او د اوږدمهالي حل لپاره پرې په مرکز کې کار روان دی.
د برېښنا ستونزې لړمحال حل چارې وروستۍ شوي دي. ژر به ستونزه حل شي. اساسي حل په موخه په مرکز کې کار روان دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته د نغلو بند څخه د راغځېدلي برېښنا لینونه د دولت وسلوال مخالفین پرې کوي چې بیا یې د پیسو په اخیستو سره بیرته د تړلو اجازه ورکوي. خو دا ځل د دولت وسلوال مخالفین وایي چې د برېښنا د لینونو د تړلو اجازه به تر هغې ور نه کړي سو پورې چې په دوی عملیات بند شوي نه وي.
هر میاشت 1,500 افغان کډوال افغانستان ته د بیرته راستنېدو لپاره د ترکیې په استانبول کې د دغه هیواد قونسلګری ته مراجعه کوي. پر دې موضوع د وصل وصال راپور اورو.
که څه هم نن د ترکیې د استانبول ښار اسمان له وریځو ډک دی، خو بیا هم دلته ګڼ شمېر افغانان د افغانستان قونسلګرۍ ته راغلي سو هیواد ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کړي. د دغو افغان کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني او فردي توګه د ترکیې خاورې ته داخل شوي دي. په کومه ورځ چې زه دلته راغلم وخت غرمې ته نږدې او د مراجعه کوونکو شمېر لږ و. ودرش کلن سمیولا چې ابي کمیسې پر تن دی وطن ته د بیرته ستنېدو د پاڼې ترلاسه کولو لپاره شېبې شماري. له ده سره د قونسلګرۍ په دروازه کې مخامخ شوم. دی وایي درې کاله مخکې هغه مهال چې له واده یو کال تیر شوی و د خپلو پورونو د خلاصولو لپاره ترکیې ته د کار لپاره راغلی. هغه چې په دې نږدې ورځو کې بیرته هیواد ته ستنېږي وایي هغه پیسې چې په ترکیه کې ګټلي نشي کولی چې پرې د خپل واده پورونه خلاص کړي. دا وایي دلته یوه پاڼه اخلو چې بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو. قاچاقبرانو موږ ته ویل چې په ترکیه کې کاروبار ښه دی، خو اوس یې ګورو دلته له 200 ډالرو ډېرې پیسې نشو پیدا کولی چې پرې خپله کورنۍ تمویل کړو. احمد سلیم جواد چې په خبره یې 13 کاله عمر لري زما په خوا کې ولاړ دی. سلیم جواد درې اولادونه لري او درې میاشتې مخکې د نامنیو او اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستانه تښتېدلی او ځان یې په غیر قانوني توګه ترکیې ته رسولی. له هغه نه مې افغانستان ته د بیرته ستنېدو دلیل وپوښت. دی وایي اوزګارتیا نه دلته راغلم. په بغلان کې زموږ په ځای کې کار نه و. دلته راغلی وم چې کار وکړم او کور ته پیسې ولېږم. دلته کار کوم خو زیاتې پیسې نه ترلاسه کېږي. میاشتنی کار کوم او کله چې د ترکیې پیسې په ډالر بدلوم 200 ډالر هم نه کېږي. له پاکستان او ایران وروسته ترکیه دریم هغه هیواد دی چې زیات شمېر افغان کډوال پکې میشت دي. د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ د معلوماتو له مخې د دغو کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته داخل شوي دي. د دوی په خبره اوس مهال شاوخوا 1,00,000 افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې میشت دي چې برخلیک یې نامعلوم دی. هغه افغانان چې اوس مهال په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت دي ازادي راډیو ته ویلي چې هر یو یې له زرو ډالرو ډېرې روپۍ لګولي سو په غیر قانوني لارو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسیږي. که څه هم د ترکیې د دولت او اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو پر مخ د اروپا سرحدونه تړلي دي، خو یو شمېر افغانان د دې لپاره ترکیې ته راځي چې له دې لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارکسی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له ترکیې افغانستان ته د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې په خبره هر میاشت تر 1500 پورې افغانان هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. نوموړی وایي په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت زیاتره افغانان تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري چې له امله دوی اړ کیږي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. بارکزی وایي د ترکیې اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې پولیس اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه نیسي او په ځینو مواردو کې د پولیسو لخوا دغه پناه غوښتونکي نیول کېږي هم. دی وایي زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي د پولیسو لخوا نیول کېږي. له یو څه مودې تېرېدو وروسته چې دغه پناه غوښتونکي بې برخلیکه شي نو بیا موږ ته راځي چې له پېژندلو وروسته یې بېرته وطن ته ستنه کړو. قاچاقبران چې دوی ته څه وایي هغه هر څه دلته بدل وي، نو اړ کېږي چې بېرته وطن ته ستنه شي. هر میاشت تر 1500 پورې کسان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي او وطن ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کوي. په ترکیه کې د افغانانو ترڅنګ د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د سوریې سلګونه زره اتباع هم میشت دي. د ترکیه دولت د سوریې کډوالو ته موقتی اقامه ورکوي.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې د روغتیا وزیر په کونړ کې د ځینو پروژو د پایلې ژمنه وکړه. روح الله انوري نور حال راکوي.
کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وزیر ته د هرکلی ویلو ترڅنګ له هغه وغوښتل چې باید کونړ ته زیاته توجه وکړي.
د جناب وزیر صاحب توجه کونړ ته زیاته غواړم. د کونړ خلک واقعا مستحق دي. په صحیح برخه کې کمزوری شته، هیله مې دا ده چې دا پیاوړی شي، غښتلی شي.
خو خلک وایي د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د حکومت ګڼ لوړ پوړي چارواکي کونړ ته پخوا راغلي او دلته یې د آبادۍ، بیا رغونې او نورو برخو کې ښې ډېرې ژمنې کړې، خو کابل ته له ستنېدو وروسته یې د کړو ژمنو په څیر کونړیان هم له یاده ویستلي دي. مولوي نجیب الله حقیار او احمد شاه وایي
د صحت د وزیر فیروز الدین فیروز دا دویم سفر دی کونړ ته، مګر تر اوسه پورې د دوو روپو کم دستاور دی د کونړ ولسونو ته ورنکړی شو.
تشریفاتی او نمائشی غونډې کې ډیر وزیران راغلي دي او تللي دي، خو کونړ خلکو د هغې خوبایي تر اوسه پورې هیڅ شی لاسته نه راوړی. ستامي وزیر راغلی دی، زمونږ د داود خان د وخت روغتون دی او د هغه د وخت تعمیرونه دي، نه تعمیر شته دی نه زیا شته دی. د ولسمشر نه هیله داره چې راشي زمونږ د کونړ د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي.
خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په کونړ کې ازادي راډیو ته وویل دلته د کمپاین د پاره نه دی راغلی او کومې ژمنې چې پخوا کړې وي هغه عملي کول غواړي.
کول دا کمپاین موضوع نه ده، څوک ګټي څوک نه ګټي هغه سیاسي خبره ده. اما خبره دا ده چې د یو وزیر پایز د یو خدمتګار پایز کونړیانو ته مې وعده کړی و چې تاسو یو شفاخانه جوړوم، دا به عملي کوو. د دې لپاره راغلی یم چې کار روان ده، سرعت ورته ورکړو. په دوه کالو کې باید دا جوړ شي او انشاءالله تعالی مونږ غواړو چې دا باید په یو کال کې تکمیل شي.
کونړیان وایي تل ورسره د یو 220 روغتون، د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو او نورې زیاتې ژمنې شوي. نه د یاد شوي روغتون سختنان شول، نه د کونړ سیند پریمانه اوبه مهار کړی شوي او نه هم په سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شول.
یو کلی زر غاگونه.
دیو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گران آوریدون کو، خدیجه دیو غریب سری خزده چه ملنگ نومیگی. دو دوی ژوند په سختۍ تیریږي. ملنګ ډیره لږ ځمکه لري چې دو دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي لیو او بل نه قرض کوي. له بله پلوه بیا د خدیجې ورونه ډېر شتمن دي. دې شتمنو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار ځمکې او جایدادونه سره وویشل، خو خپلې واده شوې خور خدیجې ته یې د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دې ورکړي، خو ورونو یې د خدیجې عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیری او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځئ واورو چې ملنګ څه شي ته حیرانی.
زوی لویک سخت گرمی ده.
ملنګ خانه میلمانه منی؟
اوهو تی ملک سه، رازه میلمه خودی خدا دوست بی اسی نه چی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی بی.
ملنگه زمال اسونه ده ما چی چی بیا با پتاوار بکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملک سه بستری مشهی چنگه دلختی پا غاره پا هم دی سفه بکینو او که کور تا لار شو.
زوره وره دی چنال دی یخ سوری نبا بل خزا چیر تا بی ام دل تا کین.
سردار خان رازه کین.
خیروسی ملنگا چنگ را ترکاری دی؟
خدا بدا ندا خود بل ویشتی زمکمو دا گزارمو نپی کیگی.
ملک سه اصلا خبر آورتا وکا د ملنگ پزرده که بندیخ نوی چه دا چنگ را غیلی دی. سردار خان ملنگو پیار سرائی ده پویگی چه ته دوستا و خیه که پا تیر و کلو پا خیمانه اوز پا وزرون نواتی ور تراغله.
هی ملک سه من غریبانو تا بچوک پنا نواتی رازی.
ملنگا لمانه بچی وی چه پتامی لاس پورته کرد ما تا بخنه وکا وزرم اومنه.
زده ملک سه پا مخ بده وزر اومنه کنه ما تا هم شیطان چه نوری خبری پزلکی را تیره ولی.
گوره ملنگا چاچی ده شیطان ومنل همه جان خوار که او همه نورو تا تکلیف رسو.
بیشک ملک سه بس ما هم سردار خان بخلای ده خویوه خبرش ده.
کومه خبره؟
خپلا خورده دیره در چه خپه ده وای چه پا حق می من کرده پولسوالی که عریضه پی کوا.
سو وای ممالک شه ملنگا دا سی وکا چه میرمن دل عریضی منه که مولای صاحب او دی کدی مشران با دا خبره و گودی دی خیلی او فیصله با وکی وادی بریدن.
پلار جانه دام ستاقب.
خیر سیلوری مرسل میلمانه دی چراغلی وای بیا با دی دسترخان غوڑه ولی وای هستی نه چی کتغ و نور خوڑه ساره شی.
پلاره میلمانه تیاره پا کور که ده پا آقا بلا کوتا که نسته ده.
آقا بلا کوتا که نسته ده حال تا خودی مور ده تاویل چی نن یاو دیره مهمه میلمانه لرو.
خپلا مور می در تیاده ولا آقا ده راغلا عمری دیر ده مور جانی اون نسته چی لسونو تا دیو بدر واچوام ما پلار می مخی لسونو و منزل.
خه مور دی جرش واچوه و بلور جانی
ده ده
بس 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 بس
طیبی داد سپاک در واخلا.
خیری سی
طیبی اوس نراشا ده سرخان ده بار سر تکینه چی پا مرسل دیره گرانه ای.
سامه ده مرسل پلاره. اوه مرسل نن خوده نام خدای خر رنگ آرنگ خواده تیار کریدی کومه بخششی خبه ده نمی اخستی؟
نه ما خو بخششی نده اخستی خو یوی بل دیری تکره خزی ترفیه کرده ده آغی پو بیارمی پاخه کریدی.
خم ده تکره خزه خو ما تم راو خیه ده چوک ده
دا تکره خزه دا سیوه خزه دا چی پسولگون انجونو تای لیکلواز در خودلای دای او خپلی کونانه تایم گرته رسولی دا.
زما او سر پخلاشو تا دا تکره خزه تای با یادوی؟
او کنه خپلا مور می یادوام دانان خوخواره میسه که پاخه کریوام چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده، طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسی، دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي.
زما پوهې او زما ښوونکي مورې، اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم. دا لوی برای دې ډیر ډیر مبارک وي درته.
شوندی اوسې زما افسرې لورې، خدای دې کامیابه لره چې د وطن خدمت وکړي او کامیابه افسره وبلل شي.
آمین.
سعیده که پام دیوی سلطان و شورا لوی کار وکړو چې خلکې د سربند جوړولو په اهمیت وپوهول.
جمیله ته ښه وایې، که کلیوالو اشر نه وای کړی د سربند جوړول اسانه نه و.
ملنګیا چې ټول غلی نه کړې، شاباس مایده مایده ځوانان په شوق سره کار وکړي. څه وایې ښه
یاره موساګله منم دې بلاغه در باندې ړاند شي کار کې ډیر تکړه یې. وای
سعیده، وای دې چې موږ ټول تکړه شو. زما خدای دان ملګري ته مو پام دی چې په ټکټر کې خروار خروار تیږي راوړي.
هو نو اخر دې چا منکرای دی چې موسا ګل تکړه وي، ملګری بیان تکړه وي، که څنګه سعیده؟
وایم ګل خبره دې وکړه. بس موږ په کلي کې دا دوه درونه لرو، یو خدای دان او دا بل موسا ګل. عمر مشه د ګل.
وای مامي تو خیر سړی بلا دی ورکسی لو دعاګانو دې چار.
موسا ګل ته په پښه ما ته غوښه.
که وای څه وای خدای دان په عقل خاده داده درته غوږ یم. ته وای ښه خبره میں سر خلاس خود نہ ویل چې د څل لپاره در سو ته وای ښه
چلو ما سره لاړ شه او د غره لمنې نه نور یا پښې غاټې غاټې تیږې په ټیکټار کې راوړو.
نو تیږې خو دې ډېرې راوړې دي. ته وای ښه
خدای دادا موسا ګل ښه وایي، تیږې خو ډېرې دي که څنګه؟
او جامیله داسې ده چې زړه دې بدمشه دا غټې غټې تیږې به د بانک په میخ کې ولګوو چې بانک پوخ راشي او سیلاب یې وران نه شي کړای.
وایم بې شکه خدای دادا په ټول او دلیل برابره خبره دې وکړه.
موسا ګلیا چې د ټولو دا خبره خوښه وي زړه دې بدمشه بیا څه ته ګورئ الی زر کوئ نو راځئ.
بس خدای دادا په عقل آباده، له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چق در واخله، خو لږ صبر به راته کوې. ته وای ښه
خو نه وایم ښه چې بدمشهاله نو په توده کې به سړی نه راولی.
زوروره مه ورخطا کېږه، دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې ډنډ کې.
افسر فیض محمد حاضر دی.
زه افسر محمد کریم حاضر یم.
افسر محمد کریم، نور افسران هم ټول راغلی دی؟
هو صاحب.
افسر فیض محمد،
امر کوئ صاحب.
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی؟
او صاحب.
ښه، ډیر ښه
صاحب. هغه درغله.
افسر مرسل حاضر ده.
افسر مرسل، افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفې ته راغلی دی؟
هو صاحب، ټول حاضر دي.
ښه، ډیر ښه. د وطن خدمت او خلکو د امن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده، باید دی چې په اخلاص یې ادا کړو.
صحیح، په اخلاص به ادا کړو.
زړورو او باهمت افسرانو، تاسو ته یوه ډیره مهمه دنده سپارل کیږي. تاسو درې واړه خپل خپل ګروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ.
صاحب یو عرض لرم.
مهرباني.
عرض مې دا دی چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو.
افسر محمد کریم، ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدي په هر څه به په خپله وپوهېږي.
خوږ اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د پولیسو آمر خپل افسران او کارکوونکي د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول. په دې افسرانو کې ښځینه افسران هم وي. دوی ټول په ښه ترتیب او نظم سره د خپلې امنیتي دندې لپاره ځانونه چمتو کړي وو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي که نه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 6 0 او 6 0 او 6 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.